السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لن محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوځ د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړی دي. د روسیې یو چارواکي ویلي له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتګ بند شوی، خو هغه د اوښتي احتمالي ځان په اړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکند کانفرنس بری علي نه بولی او د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خې پکې نه وي. آیا همدا څه ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیځ ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decision leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یو شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفق کړي. خود طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا چې ځینې استادان پر کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال هم درکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکند کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم وایي د تاشکند په کانفرنس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یوه داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوا یې د تاشکند د کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړي، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرانس ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرانس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا یې د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرانس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل،
خو کانفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتي او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرانس و نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کانفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلي کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوې و په 2013 کال کې، حتی دغه نمخ کې وړاندوینه شوې و. ګټه یې افغانستان ته ذکر رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمن به افغانستان تر شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استاد البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلی چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنې نه لیدل کې د تاسو هم ویل چې دا څه توقع لري کانفرنس نه و. اما مجموع کې کسړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت و شو مثلا کوم بدرګي چې د موټر و شو ولا فکر نه کوي په یو ډول سره روسي ازبکستان او د منځنۍ اسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنې خاني دي له طالبانو سره؟
ښه، پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغه ګرم هرکلی دوت شته ده، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو بعد داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پیژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هیوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چیرته له طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پیژندنه کوي دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي، اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه هغه پرې شوې ده، هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکي شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره یې د تاشکند پرونی کانفرنس په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمنی په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ، او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمنی د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوکال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بل مسأله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو پارولې دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه لکه چې طالبانو پر افغانستان ول کټینګ کړي د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای، او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي. په افغانستان کې له شذو او جنو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندوي بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ په نښه شوي.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی. او وای تاسو بریښي چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه ده تایید کړی چې پر دغه فابریکې دی روسی بلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د سیمهریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوتامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسا کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی، او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کیږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، روزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلي دي چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2/28 منډې وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1/12 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 12 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 20 کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزې لیګ اتلس لوبې شوي چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیک پایلو به ته لارو مونده. د دې لیک پایلو به چې تیره شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربا انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه. کوربا لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان لپاره په تیره لوبه کې بیټ میټ په 4:30 دقیقه کې، لوسی برینز په 4:30 دقیقه کې، ایلیسیا روسا په 8:30 دقیقه کې او فران کربی په 8:30 دقیقه کې ګولونه ووهل او خپل لوبډلې پایلو به ته ورسوله. ل 2009 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د انګلستان خزینه لوبډله د اروپا په لیګ کې پایلو به ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان به هر تلاړل، اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمه له تدریس منع شوي چې په تیر حکومت کې یې دندې کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د با تجربه استادانو کمښت یې پر تحصیلي بهیر منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقۍ ادعاوې نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتک سره د پوهنتونونو ډیر شمیر استادان بهر تلاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هیواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس ته دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تېر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل، او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقاماتو ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، یو څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته، دا هغوی په رابطه مو هم کړی ده او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د څېړنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې څېړنه کوي. خو دا یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر تللي او ځینې یې له تدریسه منه شوي دي. د کابل پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقونو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پرېږدي او په کور کې ني.
او بیا بیا توهین سی حتی د وزیر په شمول سیاست وینه ده کول پانتون په د شنه ده به په تلار کې په پانتون سالانه پول مستدین او بلل بل خو د سیمه مکاتب او صدرول سی هغه په کې وې سی چې هغه سلان چې خو په نړۍ کې مسره کار کوي ده د وی ټول تشویقان باید بند سی د وی هغه ته باید داس مونږ نه چې هغه مجبور شي په پانتون پرې یا باید منفق.
هغه لی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینی کسان چې د پوهنتونونو په کادري شرایطو برابر هم نه دي، په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسولانو په توګه ګمارلې دي. نو موړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کیدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا غته مشکل ده چې مونږ پانتون ته ځو، درې څلور ساعته درس لرو، یو سو دوه ساعت استاد راځي، دوه ساعت یو ساعت استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوای کولای چې هغوی ته په ښه توګه ورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي، چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کیږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپلو وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي، چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مکررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې و چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکینی حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکینی حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري، او کچیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنای شوی، سره لدی چې د نجونو خوانځي تړل شوی، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوی، او بهر ته د ډیرو استادانو لتاک سره یو شمیر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریس منع شوی دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د خوانځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
وسام ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه محمد حنیف یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام رسیدمه. زما د افغانستان د اوسني حکومت څخه د هیله ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوې بیخي ډېرې شوي دي، باید په دې کې د جدي ګام واخلي او د مخنیوي وکړي.
تو هلمند ولایت بغران ولسوالۍ د درې د سیمې سیمې اړیکې ګر کړې ده. اسلامي امارات لوړپور چراغ صدا غوښتنه ده چې باغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته مخابرې دي چې په کې فعاله شي او موږ سړکانې جوړ شي.
السلام علیکم، زه د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټي مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام مشهور دي، دلته د تذکیرې او مرکز د تذکیرې ورکول کېږي، کمپیوټر کېږي تذکیرې. همالته یو انجینر کوي چې په خوانې ادارې کارکونکو ده، چې موږ ناسو چې ملته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورځ د تذکیرو نه ده سل روغلی، بیا دوی ورته وی چې موږ تذکیرو کور دغه مشکل مو دی، نو دوی بیا نه بعد بیا یو ملته د طالبان یو چارواکه و چې هغه ورپسې راوستل، هغه به راوستلو چې هغه د طالبانو نه پیږي کېدای شي ملته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په مسول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو وروڼو نه موږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی دپاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت دپاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا ومنولس والی زواکی کلی
بلکې د پکتیکا اکثر ولسوالي سخت ورستو یو سیلابونو سخت ځپلې دي. پونده تقریبا د ګیان، زیړوک او برمل ولسوالي د خو بیخي یو رل هغه مخکې زلزلې ځپلې دي او بیا سخت سیلابونه راوتلې دي. نو دا خلک لومړنیو ضروري مرستو ته سخته ضرورت لري او هیله مو دا ده له لوړو مقاماتو نه ولو نړیوالو خیره بنسټونو نه دغو خلکو لاسلیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدي. نور څه مرسته وي ځکه چې هسې خواري مو عباس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خبرو. اوس ورسېده دویم نیمایي ته څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکو اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چنن خبر شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې. په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک د تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د خزو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقوقو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 دیرش میلیونه ډالر بیل محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاره یې پښتنه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وای طالبان په لاندې حال کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لری انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسي له نړیوال فضائي مرکز څخه د وټلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداري نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضائي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضائي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندۍ وښتلې چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پل روسی ځواکونو ته چې په جګړه بوختي مهمات لیکدول کېده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د 12 ټولګي لوي زده کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي ما لاوړ زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه اوړي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال او مال موږ ته سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې مشته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته دې اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خو دې شروع او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. له ولایتي مسؤلونو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخه ځان د تنخواه شي دی تر روان در ټول د ګمرک دی ورور دی زیات دی پلا تنخواه دی.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملی کوي؟ په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مکې جو کار نه کوي. ته چې د غمو خوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسېږي چې مسکینان وي دربدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلک ته ورسېږي چې مسکینان او دربدره وي، باید پر وایستو ونه دي شي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نوم می ډاکټر زاهد الله صابر، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ لوړ فور چارواکو سره ګوري او د سکرو په حق لبانې سره خبرې کوي، د ډبرو د سکرو په حق. زه دا وایم چې دوی مقصد څه دی؟ ولې دوی بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوی د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دوی با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړې کومې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د متکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار و خپل د مځکو څخه. دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، بیا هم لیسنا دی په فسولایت کې په ځانه په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دې پلټن دا کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده، چې ښي خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای فرمان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نشه شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی د ګری له سیمې. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده. تقریبا په درو ورځو کې تر دیر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغلی ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرني سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل، د کفر اسلام فورس دا ټولې کالج کړنې دي او کالج دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو د غزما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاب ولسوالۍ کې زلم مساکلا د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي، دغه مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وي که مولي که ورځي، بس ناری وي د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري، ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، ته د پاکستان او شرمېږي. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغه نه نارې نه وي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي؟ هر یو پرادي کې نارې وي، وایي زه د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره تر دغه مرستې چې راځي، چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې، بل وایي ماته نه ده رسېدلې. زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارت ته مې هم دغه پیغام دی وروره، چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه دي ټول ازادي راډیو کارکوونکو او ټول مسلمانان اورېدونکو ته دي ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ردوي. نو ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل، دا خلک ډېر تر سترګې مسلمانان او د ټولو په هلمند کې، بیا په ټولو ولسوالۍ کې کالج کرل شوي دي، او دا کالک قیمت ډېر ښکته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوې فابریکې ورته جوړې کړي، چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څنګه وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کښېږي. یاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اوریدونکي او ټول هیوادوال اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان ورونو ته زما دغه پیغام دی، دانې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دې پرانستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هیوادوالو د هیوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکره ولسوالۍ ته دغه دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په
پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي بس چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه سدون کرلیټ نشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي ښه دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري مشه خمرستي بار باندې په یو باندې وبله باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتي د چې زستای سره په تماس کیم. نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زستای شي ملګری هم کړی ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکه هلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم. زما په خلې کې ښاغلی د جاپان ولایت د نظام او فرید د سینما رانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتو او د چارواکو څخه مې دا انده ده چې دا د انجینر مو څخه خلاص کې تر څو موږ د افغان کوئی دې دا چې تاسو نعمت برخمه نیسي. نور تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه چې موږ په تل کې د خواص په دې کمزوري حالت کې روانه او اوس هم دې په دې باندې ورکوي. نو دا کاڅه چې فکر کوم چې به څه پر تر اخته شي نو که دا رقم عامه طالبان ته سره کوي نو دا په فکر د طالبانو او د ولادت تر مفاهیم سره یو وی او ځان یو دوه فاصله را مفاهیم شي. طالبان وڅیلا له دې څو کوټ کوي دا طالبان
السلام علیکم. خوست ولایت نه در سره پاریکا کې ما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نو هله مداده چې د دې خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دی خلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی هغه د طرف پر نه ګرځي. مهله مداده چې د انجنو لکان خوندې واړه خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوندېو سربېره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندوی په اړه باید وایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دی ویلي خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندوی پرانیستو ته ژمن دي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندوی پرانیزي. تیر اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندوی نه بے برخې دي. دا چې له خوندوی پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي لويز د کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بېمانا ښکاري. یعنې دا ټولو ته همداسې دی، یوازې زه نه یم، یعنې دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنې جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخکې ته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د څه موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، ورسته پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخخه کو او بخی چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سیر راپورونه دي چې هغه انجونه چې په کورونو ناشې دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي یا به هم د خونځي مزامین لولې، دوی وای لیو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ور سره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونه چې په کورونو ناشې دي، خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، زمينه ورته نه برابر. رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي
کرستیا و ما زخپله مهم، یعنی یو وخت مې ډیر په شوق درس وایم، په لې خوص یعنی لږ در شوق کې شوې ده، او بیا هم دا د زما په نظر دا یو زمو باندې یو واجب ده چې درس وایم. یعنی شرایط هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانيت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې وایسو او خپل ځان، یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته کړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. کوم بلې ماته کې شرایط هم مسایې دي، مثلا انټرنیټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مسایل نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مسایل نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بې اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122111 شمیره بیا وایم 00422122111115.
قسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس مادے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے
کشاڑا دک گل پک سم سور دے داس مالے خل کو ولیزڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو ولیزڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو ولیزڑ خوگی گی تم مینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے